السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت غرمه 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد پاکستان د امنیتی ادارو یو ریپورت په جمرود کې دیوی استادې د بجنې په پاکستان کې راتلونکو انتخابات په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې د پاکستان د کورونو د نړیوالو رسپانو لیکنې په شمالي وزیرستان کې د امنیتی اهلکارو مسلې په تورخم پوله د ماشومانو مزدورانو او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واوري خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی یې درته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې د ترهګری په پیښ کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دي د افغانستان په لوګر ولایت کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 50 تنه وسوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته او عربي ټولنې پر اروپا امریکا او ټول عربي هیوادونو ژغ کړي چې د شام د رژیم مخالفانو ته دي وسلې ورکړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد پرم په سپریم کورټ کې د 2008 څخه تر 2013 کال پورې د ترهګری د پیښو ریپورت جمع کړی چې لمخې په قبایلی سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دي بلخ په دې دوران کې د امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې 3000 ترهګر وژل شوی دي په ریپورت کې زیاته شوی چې په تیرو 15 کلونو کې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې 215 ځانمرګي بریدونه شوی دي په دې دوران کې د امن کمیټانو تر 200 زیات غړي دورپک لخوا په نشه شوی دي په ریپورت کې هم ویل شوی چې په پاکستان کې د 2001 کال څخه تر اوسه د ترهګری په بیلابیلو پیښو کې د 9500 امنیتي اهلکارو په ګډون 9400 کسان وژل شوی دي په سپریم کورټ کې د پوز او استخباراتي ادارو لخوا په جمع کړل شوی ریپورت کې ویل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې د اورپک لخوا تر 1000 زیات سکولونه هم په نشه شوی دي د خبر پښتونخوا د سوات تحصیل مټه شکردرا سیمه کې د ځای دفاعي کمیټې دوه غړي وشل سوي او یو بل جوبل سوي دي د مټې پولیس ثانې محرر اشرف علي نن سهار مشال رادیو ته وویل چې پیښه تیر شپه هوا وخوس وکړه چې دوه کسانو د معمول مطابق د خپل کلی څوکۍ کول چې نامعلوم وسلوالو ډزې پر وکړې او دوه کسانی ووژل او یو جوبل کړي پولیس او پوز د سیمه تر رسیدلی او د لټون عملیات یې پیل کړی دي نا پیژاند وسوالو د پاکستان په قبایلی سیمه کې وا شوونکو وژل د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې شاهناز نازلی پروند خبر ایجنسی د جمرود په شاکه سیمه کې وژل سول نو موږ زیاته کړ چې دغه څلور څلويشت کلن شوونکې دوه برتکونکو چې پر موټر سایکل سپاره و هغه محل وژل چې دا سکول ته روانه و تر اوسه چا د دې پیش مسولیت نه دی منلی طالبانو د شذو له تعلیم سره مخالفت کړی او په خوای پر شذ نزد کوونکو او دنجونو پر شوونځي بریدونه کړی دي بلوچ قومي مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر جان منګل پر اتلونکو انتخابات کې د برخه اخیستو اعلان کړی دی نو موري په کراچي کې پرون ناوخت رسنوي ته ویل چې د دوی د ګوند مرکزی مجلس عملیات دا پریکړه کړې ده
بلوچستان نیشنل پارٹی با پراتلوں کو ٹول ٹاکنوں کی پورا پورا برخاخلی دا ٹاکنوں دا کمیشن دا چارواکو سرا زمانگ دا گوند درے کسی زی ڈلے ملاقات کرے اور زمانگ خلقو تا ورپی خستونزی یہ ورطا نئی وازی زبانی بیان کری دی بلکہ حقوی تا یہ پلکلی بنا ہم ور کری دی
سردار اختر جان منګل جلاوطنۍ وروسته څو ورځې وړاندې پاکستان ته راغلی تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی و چې یو پلاوی به سبا د خپل مشر فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې کوټې ته ځي دغه پلاوی به په کوټې کې د ناراضه بلوڅ مشرانو سره ویني تر څو دوی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو ته راضي کړي د کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې صوبایي الیکشن کمیشن وار د مخه لاله بلوڅ مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دي نو موري وویل چې کمیشن به د خیبر پښتونخوا پنجاب او سند دوره هم کوي او هلته به د انتخاباتو لپاره امنیتی پلان پاړه ل چارواکو سره ژغیږي خبرونه له مشال رادیو خاوري د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسوال طالبان ته مرګ ژوبلا وشته ده د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر رئیس خان عبدالرحیمزی مشال رادیو ته وویل چې دا عملیات د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلی کې په تیرو دوه ورځو کې شوی دی د ویل چې په دې عملیاتو کې 23 تنه وسوال طالبان وژل شوي 26 پیانس شوي او 24 نور نیول شوي دي د نوموړي په خبره د دې عملیات پر مهال یو اندازه وسله هم د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلي او ترڅنګ د ملي اردو دوه بریدمنان چې دوه ورځې مخکې د طالبانو لخوا په سیمه کې اسیر نیول سوي وو هم د وسوالو لمنګولو ژغورل سوي دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې عملیات کې د 12 تنو طالبانو وژل کېدل تایید کړل او ویل چې نور وژل سوي ملکی وګړي دي د عربي ټولنې مشرانو په خاطر کې په خپل غونډه کې د یو پریکړې لیک مسوده چمتو کړه. دغه مسوده د عربي ټولنې ټول هیوادو ته د حق ورکوي چې د شام یاغیانو ته هر ډول وسلې ورکړي. په دې مسوده کې د پوځي ملاتړ او د وسلو د استول اجازه هم ورکړل شوې ده. د عربي ټولنې د پریکړې لیک له مخې اروپایي ټولنه، امریکا او ټول عربي هیوادونه کولای شي چې د بشار الاسد رژیم مخالفانو ته وسلې ورکړي. د ټولنې مرستیال مشر احمد بن هیلی پرون په دوحه کې سرمشریزي غونډې ته د وینا پر مهال پر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو هم غږ وکړي چې د شام د اپوزیشن ملي شورا د دې هیواد د ولس یوازینی قانوني استازي وګڼي. موږ پر حکومتونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو ټینګار کوو چې د شام د اپوزیشن ملي شورا د دې هیواد د ولس یوازینی قانوني استازي ومني او د دوی د خپلواکۍ، انصاف او ښې حکومتداري د هیلو درناوی دی. پرون عربي ټولنې په قطر کې خپل دورځنۍ غونډه پرانیستل او د شام حکومت ضد ملي شورا ته د دغه هیواد چوکۍ وسپارل. بلخوا د شام حکومت تور لګولې چې عربي ټولنې غلو او جنایتکارانو ته چوکۍ سپارلې ده. د امریکا د دفاع وزارت د شمالي کوریا د ګواښونو وغندل چې د امریکا پر پوځي اډو به برید وکړي. امریکا ویلي چې د هر ګواښ ځواب ته چمتو ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جارج لیټل پر نوویل د شمالي کوریا خبري جګړې ته بلنه ده. د شمالي کوریا حکومتي اجانس پر نوویل و د دې هیواد توغندي اوس کولای شي چې په ګوام، هوای او په امریکا کې دننه تر پوځي اډو ورسیږي. تر دې څو ورځې مخکې امریکا او جنوبي کوریا په خپل منځو کې د ګډو پوځي عملیاتو یو لوازنامه لاسلیک کړه چې له مخې به د شمالي کوریا له لوري ډېر واړه برته هم ځواب ورکوي. د خبرونو پای
خبرینم ده احمد شاه زمینا اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان امنیتی ادارې وای په پاکستان کې د 2001 کال نه راپدې خو پتره هغره کې یو کم 500 کسان وژل شوې دي. په دې اړه یو کار پوه وای
یو داسې جامع حکمت عملی پکار دا چې هغه سره د تر هغره بشپړ جال مات کړی شي. دې سره ضروري خبره وای چې د تر هغره مفکورې د هغه د بدلولو لپاره هم هڅه پکار وي.
تیر ورځ په جمرود شاکس کې د وسلوالو لخوا جوبل شوی استاد د پیښور په یو اسپیټال کې ساور کړه. او شمالي وزیرستان کې د لیوی زهلکاران وای پولیټیکل انتظامی ورنه په تنخواګانو کې کټوتی شروع کړي.
پلیز بخپلا ډیپټی باندې موجودی پخره کې او سخت سره د سخت تکلیف پر منه تیریږي پخره لګي استاد سره لګټ کیږي.
په تور هم فلا په لسکونه ماشومان د ډېری غریبۍ لامل مستوري کوي. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد پرون په سپریم کورټ کې د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د ترخګره د پیښو ریپورت جمع کړی دی چې لمخې په قبایلي سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل احمد الله را کوي.
استخباراتي ادارو د 2008 نه تر 2013 کال دوران په فاټا او پاټا کې شوې د ترهګرۍ واقعاتو تفصیل په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد لخوا 13 ورځ جمع کړي شوې راپور کې ویلي شوې دي چې کال 2008 نه تر 2013 کال دوران 215 ځان وژونکو بریدونه شوې دي. 2255 راکټ حمله او 4256 بمی حمله شوې دي او د ترهګرۍ په دې پیښو کې 15125 عام خلک مړه او 15 اویا جوبل شوی دی. 1409 اویا فوزیان مړه او 15 جوبل شوی دی او د اف سی 15 اویا اهلکار مړه او 1978 جوبل شوی دی. په رپورټ کې ویلې شوی دی چې د سکیورټی فورسز په کاروایو کې په 15 کالو کې 3000 ترهګر مړه او 1228 جوبل شوی دی. د ترڅنګ د ترهګرو په ضد 212 اپریشن او 6000 سرچ اپریشن کړی شوی دی. په رپورټ کې زیاته کړی شوی دی چې کال 2001 نه را پدې خو په ټول ملک کې 9000 عام خلک او سکیورټی اهلکار د ترهګرۍ په پیښو کې وجلې شوې دي. سیمایزو او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې تیرو حکومتونو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څه مربوطه پالیسي جوړه نه کړې شوه او دغه وجه ده چې نه صرف عام ولستا بلکې سکیورټی اهلکارو ته هم درنه مرګ جوړه واوړې دله.
یو داسې جامع حکمت عملی پکار ده چې هغه سره نه صرف دا چې دی ترهګرۍ بشپړ جال مات کړی شي، د هغه رسد لارې بند کړی شي، د هغه دی برتي کولو چې کوم حجم دی هغه کم کړی شي. دې سره سره دا ډېره زیاته ضروري خبره وه چې د ترهګر مفکورې چې څومره هم منبع او سره چشمی په دې ملک کې دی او موجود وي، د هغې د بدلولو دپاره هم هڅې پکار وي. او کوم پالیسۍ د لاسه کله نا کله دا ګڼلی کېږي چې څه تنظیمونو په ضد طاقت استعمال کېږي، د څه تنظیمونو په ضد نه کېږي، خو د نظریې په حواله دغه ټول تنظیمونه یو بل سره تړلي شوي دي. د هغه پالیسۍ د بدلولو هم پکار ده چې هڅه کړی شوی وي. که دا 4-5 سیزونه په یو ځای کړی شوی وي نو زما خیال ده دومره مرګونه به نه شوي.
د یوې پوښتنې په جواب کې د خادم حسین وینا وه چې د تیرو 12 کالو راهسې موږ د طاقت استعمال ګورو خو څه ښه نتایج یې راونه وتل. اوس حکومت له پکار دي چې د طاقت په ځای د مذاکراتو لاره خپل کړي.
څومره عملم چې دی په دې وطن کې یا ریاست کې یا سماج کې دننه، هغه د خبرو اترو په ذریعه، هغه یو بل د ځای ورکولو په ذریعه، دوباره د افهام او تفهیم په ذریعه او د ادارتي حیث باندې ډایالوګ په ذریعه ممکن دی او کېدای شي. نو درې قسمه فریم ورکس دي چې د هغې لاندې ډایالوګ کېدای شي. یو خو دستوري او آئینی فریم ورک دی، دویم د پښتونولۍ فریم ورک دی، او دریم انساني فریم ورک دی. نو د درې واړه په نظر کې اخیستل پکار دي. او څومره هم هغه ډلې چې هغه دستوري فریم ورک ته، انساني فریم ورک ته، آئینی فریم ورک ته، اسلامی فریم ورک لاندې ډایالوګ تھی، نو ای سره بالکل ډایالوګ پکار دی.
په رپورٹ کې ویلې شوی دی چې ترهګرو په ضد عملیاتو کې د پاکستان فوج 1,45,000 اهلکارو برخه اخستې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ورې اوس یو بل رپورټ وورو. د سوات تحصیل مټه شکردره کې د ناصرګند وسلوالو د مقامی کمیټې د امن کمیټې 2 تنه په ډزو وچلی او یو یې جوبل کړی دی. د مټې پولیس وای دا پیښه تیره شپه هغه وخت شوه کله چې دغه کسانو د خپل کلی څوکې کوله. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 45 کیلومتره لرې د تحصیل مټې شکردره میری سیمه کې زی تنان هغه وخت د ناصرګنده وسلوالو د ډزو ښکار شول کله چې هغوی د خپل کلی څوکۍ کولې. د مټې پولیس محرر اشرف علي تر مخه دغه ډزو کې یو بل تن هم سخت جوبل شوی دی. د ناصرګنده وسلوالو په ضد مقدمه درج شوې ده او سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن شروع کړی دی. په دا اړه د تحصیل مټې امن کمیټې یو غړی ګران خان مشال ریډیو ته وایي.
دا کار شو کې دا میگا 12 بجے درې منټه کم لکه 11:57 باندې دا غریبان خلکو دي خپل کورونو څوکۍ کوله. دا څوکۍ لپاره دي پوجانو کمیټه جوړ کړي او دا خپله څوکۍ کوي. دا انګار کاروي ورته وي ګیرا دا په هغې کې دا پیښه شوې ده او دا غریبانان دي دوه تړه دي دواړه کس زامن دي.
گران خان زیاتوی چې دا وخت د سواد بیلو بیلو سیمو تحصیل کبل مټا چارباغ کې مقامی ډیفنس کمیټیانې د فوج د سوري لاندې د وسلوالو مخنیوي لپاره څوکۍ کوي چې مقصد یې سیمه کې امن ټینګ ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تیر ورځ په جمرود شاکه سیمه کې د وسلوالو لخوا جوبل شوی استاد شهناز نازلی د پېښور په یو اسپیټال کې ساور کړه. په دې اړه سره تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال شریک کړی دی.
دغه د جمرود پولیټیکل چارواکو په وینا چې تیر ماښام یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ په جمرود شاکه سیمه کې د وسلوالو لخوا په نخښه کړای شوی ښځینه استاد 44 کلنې شهناز نازلی د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړی ده. د دوی په وینا نوموړی په شاکه سیمه کې پرون خپل سکول ته روانه وه چې ناصرګنده موټر سایکل شورو پر ډزې وکړي او په نتیجه کې سخته جوبل شو او ځایي انتظامی د پېښور حیات آباد میډیکل روغتون ته ورسوله چرته چې 4 ساعته پس بیا مړه شوه. په دې کله چې کله ما د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې وشوې نو هغوی وویل چې 44 کلنې شهناز نازلی تعلق د پېښور سره وو او په 1999 کې دغه د تعلیم محکمه کې برتی شوی وه او خو 4 کاله نوکری کړی وه. دوی ویل چې د نوموړي ډیوټي خو په باډه کې وا خو چې په دې وروستیو کې په باډه کې د امنیت وضع خراب شو، نو لکه د نورو استادانو په شان مو دغه استاد هم د جمرود په شاکه سیمه کې په یو کمیونټي سکول ته بدل کړی وا، او هلته یې د اعجاز کلی په نامه په یو کمیونټي سکول کې څه د پاسه اتیا جنکو ته سبق ویلو. پولیټیکل چارواکو وویل چې د دغه پیخې پلټنې مو پیل کړې دي، خو لا تر دې دمه د دغه پیخې د نویت پته نه لګي، بل دا چې د دغه پیخې پړه هم لا چا په غاړه نه اخستې.
تاسو د مشال لیډیو د خبریال نه اوریدل چې تیر ورځ په جمرود شاکس کې د وسلوالو لخوا جوبل شوی استاد شهناز نازلي د پیښور په یو روغتون کې ساور کړی دی. او اوس بلاړ شو کراچۍ ته. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر جان مینګل په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه غستو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړی دی. دا چې د بی ان پی دا پریکړه به د بلوچستان په حالاتو او د پاکستان په سیاسي ماحول څه اغیز لري په دې اړه اورو د ظفر کریمی دا رپورټ.
د نهه یا سه شنبه په ماخام په کراچۍ کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې د چارواکو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اختر مینګل په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستنې اعلان کړی. رسنیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د دوی ګوند د بلوچستان د خلکو تحفظات په پام کې د ساتلو سره په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. دیوائی بلوچستان نیشنل پارٹی با پراتنوں کو ٹول ٹاکنوں کی پورا پورا برخاخ لی. دا ٹاکنوں دا کمیشن دا چارواکو سرا زمان دا گوند دری کسی زی ڈالے ملاقات کرے، او زمان خلکو تا ورپی خستونزی یہ ورطا نئی وازی زبانی بیان کری دی، بلکہ حقوی تا یہ پلکلی بنا ہم ور کری دی. هغه ویل د ټاکنیز اتحاد په اړه یې تر اوسه د کومې ډلې سره خبرې نه دي شوې، خو د هغه په مشرۍ کې بعد د دوی د ګوند 15 کسیزه ډله له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او د ټاکنیز اتحاد په اړه بور سره خبرې کوي. شنون کې وایي په داسې حال کې چې په بلوچستان کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده، د بلوچستان د نېشنل ګوند یاد پریکړه ډېر اهمیت لري. د سیاسي چارو کارپوه قیصر محمود په دې اړه وایي
بات ہے ایک اہم جماعت اور اس
کے داد خوخی خبر ادا چې د بلوچستان یو اهم ګوند او یو اهم رهنما پټاکنو کې د برخې خستو اعلان وکړو. د دینا تم کې د لشي چې په بلوچستان کې د بدمنۍ پیخي کم شي. اوس د حکومت کار دی چې دوی دې سیاسي خلکو ته په بلوچستان کې د خپل کار کولو په برخه کې څنګه موقع او څومره خپلواکي ورکوي. د هغه په خبره اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې په بلوچستان کې د زور په ځای سیاسي قوتونو له موقع په لاس ورکړل شي او د بلوچستان شخړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسول شي. یاد دی وی د بی ان پی یا بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل د کال 2008 په ټاکنو کې برخه نه واخیستې. د دغه ګوند دریض وو چې د هغه وخت د فوجي ولسمشر پرویز مشرف پښتون کې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. د دې ترڅنګ نوموړی د پرویز مشرف د واکمنۍ په محل زندان ته هم لیږدول شوی وو. اختر مینګل د څلورو کالو په خپل خوخه د جلاوطنۍ وروستو د ګل یا دوشنبه په ورځ پاکستان ته ستون شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي، نو په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره خپل امیدواران اعلان کړي چې پکې د دغه ګوندونو مشران هم دي. دا چې دغه سیاسي ګوندونو مشران به په څو حلقو او کومو سیمو نه الیکشن کوي، خالد خان په رپورت لري.
راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره د خیبر پښتونخوا تقریبا ټول سیاسي ګوندونو د قومي او صوبایي سملې لپاره خپل امیدواران اعلان کړي دي، او دغه شان د هر سیاسي ګوند مشر د یو یا دوه نه زیات حلقونه په الیکشن کې د کاندید په حیث منهم مخې ته راغلي دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا 15 قومي او صوبایي سملې یو کمسل حلقو لپاره خپل امیدواران اعلان کړي دي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ټانک، ډیر اسماعیل خان او لکی مروز زلونه د قومي اسمبلی امیدوار دي. د یو پښتون په ځواب کې د جمعیت علما اسلام د اطلاعاتو صوبایي سکرتر جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن د دغه زلو د خلکو په خوخه د قومي اسمبلی کاندید دي. دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان با د خپل پلارنی ټاټوبي چرسدینه د قومي اسمبلی د پاره پټاکنو کې برخه اخلي، او دغه شان د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو د انې اتم چرسدینه د قومي اسمبلی امیدوار دی. د خپل الیکشن په حق لا افتاب شیرپو مشال ریډیو ته صدارنګ وویل، دا پاکستان پخوانی صدر او آل پاکستان مسلم لیگ مشر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تمخ کار کړی دا چې هغه به د خیبر پختونخوا چترال سیمینه د قومي اسمبلی الیکشن کوي، او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ګوند ځینې مشران وایي چې د دوی لیډر به د پیښور او سوات نه د قومي اسمبلی امیدوار وي. د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق په د خپل پلارانی کلی کوزدیر جندول نه د صوبائی اسمبلی امیدوار دی، او دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزی نائب صدر امیر مقام د شانگلینا، د پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر انور سیف اللہ خان د بنو او لکی مروت نا، او د قاضی حسین احمد زوی آصف لکمان قاضی با د نوخار یو کامی او بل د صوبائی اسمبلی د پارا د خپل گند امیدوار دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
د اکانومیسټ مجلې د استخباراتو څانګې په 2012 کال کې په نړۍ کې د جمهوریت په حیثیت خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. د شاهین بنیری نه مهم ټکی اورو.
تیر کال د نړۍ په هغه ډېرو برخو کې چرته چې حکومتونو د خلکو حقونه د خپل اند کول جمهوریت ډېرې ګټې کړې دي، ولې په عمومي توګه جمهوری مزل مخ په وړاندې نه دی تللی. د اکانومیست مجلې د استخباراتو څانګې د نړۍ د 115 هیوادونو کې د جمهوریت د حیثیت جایزه اخیستې ده، او دې نتیجې ته رسیدلې چې د نړۍ د ټولو نه جمهوری هیوادونه ناروې، آیسلینډ، سویډن او ډنمارک دي چې په سکینډینیویا کې دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ په نیمو هیوادونو کې جمهوریت په سنس شکل کې وجود لري، ولې یوازې 15% هیوادونه داسې دي چرته چې مکمل جمهوریت ته، او د نړۍ د قانونو په دریمه برخه ټولواکه حکومتونه دي. راپور کې لیکل شوی په مغرب کې ځینې هیوادونه د خپل منځي سیاسي جګړو د خلکو لخوا په جمهوری عمل کې د برخې نه اخستلو او د قومي امنیت ساتلو په بانا په بنیادي ولسی ازادیو د پابندیو لکبله د خپلو جمهوری ادارو د قائم ساتلو لپاره د ډیر کړاو سره مخ دي. د مثال په توګه په دغه فهرست کې امریکا په 20 زیاده. د دغه سره سم د اقتصادي بحران لکبله د نړۍ په ځینو برخو او په خاص توګه په اروپا کې د اولس په جمهوریت باور کمزور شوی دی. راپور کې لیکل شوی چې د ټولو نه سرګند بدلون د منځنی ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې لیدل کیږي. دا 2011 کال نه تر 2012 کال په دې سیمو کې درې هیوادونه لیبیا، مصر او مراکش د ټولواکه حکومتونو نه نیمه جمهوری نظامونو ته بدل شو، ولې دا سیمې اوس هم په نړۍ کې د ټولو ډېر ټولواکه حکومتونه لري چرته چې بادشاهان ټولواک لري. خو بیا هم په راپور کې د جمهوریت د ودې په اړه ښه هیلې ښودل شوې دي.
د شاهین بنیری نه تاسو د اکانومیست مجلې د یو رپورټ ژباړه اوریدا. اوس بلاړ شو افغانستان ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. نوموړي پرون د مدني ټولنې او لسی جرګې له یو شمېر غړو حکومتي چارواکو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه غونډه وکړه. احمد زبیر شمن په رپورټ لري.
د امریکا په سفارت کې له یو شمېر سیاسي څیرو او د مدني ټولنې له استادو سره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د غونډه د تړلو دروازو تر شا دوام وکړ. د غونډې په پیل کې چې خبریالانو ته د عکس اخیستلو اجازه ورکړل شوې وه، ښاغلي کیری د افغانستان انتخابات مهم بلل او ویل چې ټوله نړۍ په دې اړه روانو هڅو ته ځیر ده.
زه دلته د پارلمان غړو، مدني ټولنې او هغو کسانو ته چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي وایم چې تاسو په یوې مهمې هڅې بوخت یاستئ او ټوله نړۍ تاسو ته ګوري.
په دې غونډه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي ائتلاف یو مهم غړي یونس قانوني هم ګډون کړی و. د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو کاندید و او د دې جرګې یوې بلې غړي شکریه بارکزی هم ګډون درلود. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک، د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیلی نور ګډونوال ول. د فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
دوی دا دادمنی ورکړه چې دوی د انتخابات دپاره امنیتي امکانات چې افغانستان او افغانان یې غواړي د دوی څخه غوښتنې کوي هغه ورته برابر کړي، همداراز نور تخنیکي او نورې مرستې چې ضروري هغه به انتخابات ته ورکړي. خو دوی داسې په واضح وویل چې دغه انتخابات د افغانستان دپاره ده او افغانان دپاره ده، دوی پخپله باید هر څه چې ضروري دی وکړي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي نادری په دې اړه سونه ویل چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنه څه وه. خو نوموړي وویل د ده له خوا ځینې وړاندیزونه مطرح شوي دي چې هغه د انتخاباتو په تخنیکي او د څارنې په برخه کې د امریکا لا زیاته مرسته وه. د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې افغان چارواکو په غونډو اندېښنه ښودله چې په کابل کې به د امریکا جګپوړو چارواکو د انتخاباتو له بېلابېلو لورو سره درلودله. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په مورز د افغان خزل الله سی سنو هم لیدنه وکړه او له ولسمشر حامد کرزی سره له 2000 کتنه ورسته د سه شنبه پورز بیرته ستون شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د پاکستان لوجه د چین او امریکا دوستۍ خپل موضوع ګرځولې ده. مقاله لیکي امریکا له پکار دي چې د پاکستان لپاره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي. نور مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې په داسې حال کې چې اوباما انتظامیه غواړي چې تر 2013 کال پورې د افغانستان نه په ذمهواره توګه خپل ځواکونه ستانه کړي، د سره سره امریکا له دا هم پکار دي چې په ستراتیژي توګه ډېر مهم او د ایټمي وسلو نه مسلح او سرکش پاکستان لپاره هم خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي. پاکستان کې د امریکا ښکېلتیاو په معاملاتو کې د هغوی نفوذ به د دغه هیواد د ولس په نظر کې د امریکا خوښي نوره هم راکمه کړي. خو پاکستان بیا هم د ترهګرو ډلو هغه دام شلولو لپاره امریکا ته ضرورت لري چې غواړي دغه هیواد ټوټې ټوټې او یا یې هند سره په جنگ اخته کړي. مجله لیکي چې که هم د پاکستان په کورنی استحکام کې د بهرنو لوبغاړو زیات لاس ګڼل کیږي، خو بیا هم ذمہواری د پاکستان د مشرتابه ده او کېدای شي امریکا د دینه دا ګټه واخلي چې د پاکستان په شمالي پوله پروت د دغه هیواد کلک ملګري چین سره تعلقات خشي. مجله لیکي چې په 1950 کې د پاکستان او چین ترمنځ د ډیپلوماټیکي تعلقاتو جوړېدو نه پس د دواړو هیوادونو تعلقات په څلورو برخو ویشل شوې دي. اول ځل د دواړو هیوادونو تعلقات هغه وخت ساړه شول کله چې په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب په لړ کې پاکستان د امریکا طرفداري وکړه. په دویم وار په 1962 کې د هند او چین ترمنځ جګړه کې، خو بیا په 1963 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ د یوې سرحدي لوسنامې نه پس د یو مشترک دښمن لوجه د دوی تعلقات ډیر پیاوړي شول. مجله لیکي چې چین تر دا مهال د پاکستان د پوځي او ایټمي ټکنالوژۍ د ضرورتو پوره کولو مهمه وسیله ده. خو د اتیایمې لسیزې په پای کې د چین او هند ترمنځ کنګل تعلقاتو کې له ګرموالي وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروباري اړیکې ورځ په ورځ زیاتېږي، او دا مهال د چین او هند ترمنځ کاروباري کچه د پاکستان نه شپږ چنده زیاته ده. او بلخوا د چین ناکراره سیمې سینکیانګ ته د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د لمنې غځېدو له وجې اوس د دواړو هیوادونو تعلقات څه ډیر ښه نه دي پاتې. فارن پالیسی مجله په دې مقاله کې مخکې لیکي چې د 1 سپتمبر د پیښې نه پس چین سره په پاکستان دننه د استحکام په اړه اندېښنې یوازې د دې وجې نه دي چې په دغه هیواد کې 10,000 چینایي کارګر اوسیږي. فارن پالیسی په دې مقاله کې امریکا ته مخاطب ده، وایي چې د دغو ذکر شوو خبرو په رڼا کې امریکا له درې خبرې په پام کې ساتل ضروري دي. لومړی دا چې چین اوس هم د هند په مقابل کې پاکستان سره زیات ژمن دی. بل دا چې د پاکستانی ولس 90% خلک چین خپل دوست ګڼي، او درېم دا چې چین د پاکستان لارې مغرب ته تګ غواړي. خو امریکا صرف او صرف د یوې وجې چین سره په پاکستان کې ګډه ملګرتیا کولای شي، او هغه دا چې چین هم غواړي چې ترهګري ختم شي او امریکا یې هم پرد ده.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پوکم سلور بجې،
د کرخې په غاړه
په سلور نیمه بجې.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی تاسو په انټرنیټ په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اور ادن کو د دې ترڅنګ منګه په فیس بک باندې هم د مشال ریڈیو په نوم باندې پاڼه لرو، اغه خپل ځان سره شریکه کې او رائے راته راکې چې تاسو د مشال ریڈیو خبرونی سمره خوښوي. د دې ترڅنګ ک تاسو یو خبرونی ته اړتیا لرئ نو غره تم وایي چې اغه خبرونه منګه تاسو لپاره جوړه کو. او اوس غرمی دولس نیمه بجی شوی دی، احمد شاہ اعظمی هم سټوډیو تارا رسیدلی دی، نن لند خبرونه به تیوارو.
د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل راجای ارشاد پرون په سپریم کورټ کې د 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې د ترګری د پیښو ریپورت جمع کړی دی چې لمخې په قبایلی سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات تحصیل مټه شکردرا سیمه کې د ځایي دفاعي کمیټې دوه غړي وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د مټه پولیس ثانه محرر اشرف علي نسهار مشال راډیو ته ویل چې پېښه تیر شپه هوا وخت وسوکل چې دوه کسانو د معمول مطابق د خپل کلی څوکۍ کوله چې د معمول مو سوالو ډزې پر وکړي. ناپیژاند وسوال د پاکستان په قبایلی سیمه کې واښوون کې وژله. د جمهوریت پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې شاهناز نازلي پرون د خیبر ایجنسی د جمهوریت په شاکه سیمه کې وژل شول. نو مور زیاته کړه چې دغه څلور څلوېښت کلن ښوون کې دوه بریدکوونکو چې پر موټر سایکل سپاره و هغه مهال وژل چې دا سکول ته روانه و. بلوس قومي مشر د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر جان منګل د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو اعلان کړی دی. نوموړي په کراچي کې پرون وخت رسنیو ته وویل چې د دوی د ګوند مرکزي مجلس عامله دا پریکړه کړې ده. بلخوا به د پاکستان الیکشن کمیشن یو پلاوی د ناراضه بلوس مشرانو سره د لیدو لپاره سبا کوټ ته ځي. د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې 50 تنه طالب وسوالو ته مرګ ژوبلا وشته ده. عربي ټولنې پر اروپا، امریکا او ټول عربي هیوادونو ژغ کړی چې د شام د بشر الاسد رژیم مخالفانو ته د وسلې ورکړي. او د امریکا د دفاع وزارت د شمالي کوریا دا ګواښونه وغندل چې د امریکا پر پوځي اډو به برید وکړي. امریکا ویلي چې د هر ګواښ ځواب ته چمتو ده.
لند خبرینم د احمد شاه اعظمی نوریدل اوریدونکو سپ په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان د زنر رسپانو د اداریو غټه کې سدي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویل دي چې افغانستان کې استحکام لپاره پاکستان ته افغانستان صدر حامد کرزی سره کار کولو کې ستونزې دي. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د امن د قائمېدو لپاره پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې تیر وختونو کې اسلام آباد حکومت داسې افغان طالبانو سره رابطې دي چې هغه افغانستان کې امن قائمېدو لپاره مددګار ثابتې دي شي. خو په دې صورتحال کې کابل حکومت په پاکستان تور لګوي چې هغه د طالبانو ملاتړ کوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي چې د ټول صورتحال باوجود اسلام آباد حکومت نه صرف حامد کرزی سره بلکې د افغانستان نورو اعلی چارواکو سره هم رابطې برقراره ساتل غواړي چې د مصلحت په عمل کې تیزی راوستي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پاکستان د وزارت لاړه حکم او مشکلاتو اظهار په غیر روایتي انداز کې مخ ته راغلي دي. نو حقیقت نه انکار ممکن نه دی، خو په سفارتي معاملو کې داسې غیر ملکی میډیا سره خبرې اترې صحیح عمل نه دی چې یقینا یې نوټس اخیستل پکار دي. ایکسپریس پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د صدر زرداری حکومت په ډیرو معاملو کې اولس اسانتیاوي ورنکړي، خو دا اعزاز یې دی چې هغه حکومت خپل عیني موده پوره کړه او نن په ملکي عام ټول ټاکنو لپاره هلې ځلې روانې دي. ادارې مخکلي کې چې میر هزار خان کوسو د ملک یو داسي وړومبي نکرام وزیر اعظم دی چې هغه به شپېته ورځې کې ټول ټاکنې وکوي او ملک به په آئینی طریقه منتخب نمائندو ته حواله کړي. ادارې وړاندې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونو د ټول ټاکنو لپاره خپل انتخابی هلې ځلې شروع کړې دي او اولس او کام ته د اسانتیا او خبرې اترې کوي. نو په داسې حال کې چې تر حکومتونو اولس د فائدې لپاره څه خاص کارونه ونه کړل، نو په دې اړه اولس د نگران حکومت نه تمه کوي. اداره اخیره کې لیکي چې اولس ته اسانتیاوې ورکولو په هکله د اوبو او د بجلی سیکټري یو زیری ورکړی دی چې لسم اپریل پورې به د بجلی په پیداوار کې 3500 میگاواټ پورې اضافه وشي او بجلی په نرخونو کې به اضافه هم نه کیږي. نو په دې لړ کې اولس نوې نگران حکومت نه نور تمه هم ساتي چې نور اسانتیاوې دې ورته ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پوخانی ولسمشر پرویز مشرف پاکستان ته تک پاړه د پاکستانیانو اندېښنې زیاتې شوې دي، ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې یو شمېر کسان د ملک د بچ کولو نارو سره راغلي دي او بیا ډېر په ناوړه طریقه تللي دي. بلخوا د لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې تیرو دوه اونو کې د واشنگټن او کابل ترمنځ یو ډول کړکیچ و. د دې باوجود د ګل پرویز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر سره یو ځای خبري غونډه وکړه. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
رسپانه فائنانشل ټایمز لیکي ښکاري داسې چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د راتګ په اړه د پاکستاني ولس شکونه زیات شوي دي، ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې یو شمېر کسان د ملک د بچ کولو نارې سره راغلي دي او بیا ډېر په ناوړه طریقه تللي دي. د مشرف یو مرستیال هم په علامتي توګه ویلي دي چې پخوانی پوځي واکمن د پاکستان د بچ کولو لپاره راغلی دی. د زیاتره پاکستانیانو او سیاسي انتقاد کوونکو لپاره پرویز مشرف د خپل موجوده طاقت سره د یو کاندید په توګه د لږ اهمیت وړ دی. په تیرو دوه اونیو کې د حکومتي ګوند او پیپلز پارټۍ شهرت د اقتدار د لومړۍ ورځو په پرتله کم شوی، ځکه چې دا ګوند په خپل 15 کال حکومت کې د اقتصاد او امنیت په بحالولو کې ناکام شوی. په پاکستان کې ځینې پیښې مثبت امیدونه خاورې کولی شي. کېدای شي چې طالبان د مشرف په وجلو خپلې دړکې ته عملي شکل ورکړي. دا هم ممکن ده چې له پوځ څخه څوک د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي او دارنګ کېدای شي په انتخاباتو کې د تشدد پیښې رامخته شي. خو د پاکستان ولس په دې خبره پوهېدل شروع کړی دي چې پاکستان ته څوک د بچ کولو والا پوځي یا ولسی تن نه، بلکې ښه حکومت پکار دی. بلخو د لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دي په داسې حال کې چې تیرو دوه اونیو کې د واشنگټن او کابل ترمنځ یو ډول کړکیچ و. د دې باوجود د ګل پرویز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر سره یو ځای خبري غونډه وکړه چې دا رنګوښي دواړه ملګري هیوادونه برابر دي. په مقاله کې راغلی دي د دوه هیوادونو ترمنځ به فشار ځکه هم کمیږي چې امریکا د ولسمشر کرزی په غوښتنه په دې میاشت کې له وردګ ولایته د ځانګړي ځواکونو د وستو پریکړه وکړه. حامد کرزی تل په دې ټینګار کړی چې امریکایي پوځیانو د افغانانو سپکاوی کړی. نوموړی د ګل پورس هم له جانکیری سره په ګډه خبري غونډه کې په خپل دغه موقف ولاړ وو. د افغانستان او امریکا ترمنځ یو حساسه ستونزه د 2016 کال د ولسمشری انتخابات دي چې په نتیجه کې به یې د حامد کرزی واکمنی ختم شي. خو ځنې افغان او امریکایي چارواکي فکر کوي چې کېدای شي حامد کرزی د یو ملګري کاندید په وسیله خپل اثر ته دوام ورکړي او داسې هم اندېښنې دي کېدای شي چې انتخابات د تیر په څیر بیا له بدنظمۍ سره مخ شي.
ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستانی ساينستان عبدالقدیر خان د یوې نوې پارټۍ د مشر په توګه به د پاکستان په انتخاباتو کې د پرویز مشرف پر ضد برخه اخلي. په راتلونکو انتخاباتو کې به د دوی د ګوند نخه میسایل وي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې د مې رستورو. ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستانی ساينستان عبدالقدیر خان چې د سرکشو هیوادونو لپاره خفیه اټومي پروګرام چلولو د موجوده خطرناک صورتحال نه د پاکستان د بچ کولو وړاندیز کړی دی. رسپانه لیکي عبدالقدیر خان چې په شمالي کوریا او لیبیا باندې اټومي معلومات خرڅ کړي وو د یوې نوې پارټۍ د مشر په توګه به د پاکستان په انتخاباتو کې برخه اخلي. په راتلونکو انتخاباتو کې به د دوی د ګوند نخه میسایل وي. مقاله لیکي د عبدالقدیر خان په اړه داسې فکر کیږي چې هغه به نیغ په نیغه په الیکشن کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف پر ضد مقابله وکړي. ډاکټر عبدالقدیر خان چې دا دعوه کوي چې هغه اسی تورن شوی د عبدالقدیر خان په فعالیتونو پرویز مشرف بندیز لګولی وو او تر 2009 کال پورې بندي شوی وو. مقاله لیکي د عبدالقدیر خان د ګوند ویان روحل اکبر وایي چې نوموړی به په راتلونکي سوروزو کې د دې فیصله کوي چې آیا د پرویز مشرف پر ضد د هر هغه سیټ لپاره ودرېږي په کوم چې هغه
مقابله کوي او اوس وخت راغلی چې د مشرف نه خپل بدله واغستل شي او د دې پیژنګلو شي چې څوک پر اختیار پاکستانی دی او څوک درغله دی. مقاله لیکي د عبدالقادر خان نوی ډلې مذهبي ګوندونو سره اتحاد کړي. روحیل اکبر زیاتوی دوی غواړي چې پاکستان کې اسلامي قوانین عملی شي ځکه چې د دای هوا د ټولو مسلو حل د اسلامي قوانینو لاندې کېدای شي. د عبدالقادر خان ګوند تحریک تحفظ پاکستان 13 خپل نخه میزایل الیکشن کمیشن کې جمع کړي. د دې ګوند ویان وای پاکستانی کام د یو میزایل په سیر دی چې د مخ بوتلو لپاره ورته د یوې لارې ضرورت دی او دغه لار به دوی ولستا ورکوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پخواني ولسمشر او د قادر خان ترمنځ د انتخاباتو مقابله به د دې هیواد د عامو انتخاباتو پرتله زیاته د بحث وړ وي. ورځپاڼه د پرویز مشرف په اړه لیکي چې ویل کېږي د بلوس ملت پاله مشر اکبر بوګټي د وژنې حکم پرویز مشرف ورکړی وو او ویلي وو چې څوک هم دا کار وکړي نو لس لکه ډالرې انعام به ورته ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
ابزرور رسپانه په 13 مارچ په لاور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر د عمران خان سیاسي جلسې ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي د خطاب په وخت نوموړي د ډېر سخت باران او لو طوفان سره مخامخ شو. د مقالې مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نه اورو.
ابزرور رسپانه لیکي د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمران خان چې د پاکستان د راتلونکي وزیر اعظم جوړېدلو په هیله دی د خالی په ورځ د لاهور په سیاسي جلسه کې د سخت باران، سیلې او طوفان سره مخ شو. رسپانه لیکي په 11 مئی د کېدونکو انتخاباتو لپاره په لاهور کې د ګوند پلویان راټولولو په خاطر د عمران خان پارټي پاکستان تحریک انصاف د هفتو کار وکړ، خو تقریبا د 1 لک نه زیاتو خلکو باندې هغه وخت باران شو کله چې عمران خان د خطاب لپاره سټیج ته لاړو. رسپانه لیکي دغه باران د میډیا لپاره د ټوکو یوه موضوع جوړه شوه چې ورته د نه پلان شوي سونامي نوم ورکړ. دغه ټکی عمران خان اکثر د خپل تحریک لپاره استعمالوي چې په هیواد کې بدلون غوښتونکي د دغه تحریک برخه دي چې په ملک کې د اقتصادي ستونزو، ترهګرۍ او د انرژي د بحران نه تنګ راغلي دي. ابزرور رسپانه لیکي د لاهور په بادشاهي جماعت کې د عمران خان لیواله پلویان چې زیاتره پکې ځوانانو د جلسې لپاره راټول شوي وو. رسپانه د یو بس ډرایور ندیم شهزاد د خولې لیکي چې دلته په دې وجه راغلي دي چې د نورو ګوندونو نه تنګ شوي دي. هغه ویل نو ټول ګوندونه خپل جیب ګرمول غواړي. رسپانه لیکي د مینارې پاکستان په خوا او شا کې دغه جلسه عمران خان لپاره یو موقع و چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مقابله کې خپل بیلل شوی شهرت واپس ترلاسه کړي چې مشري یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کوي. رسپانه په 2011 کې په لاهور کې د عمران خان جلسې ته په اشاره کولو وای چې لامل د هیواد سیاسي اسټابلیشمنت حق حیران شو او داسې اندازې مخې ته راتلل شروع شوې چې دغه د وزیر اعظم جوړېدلو زیات امکان موجود دی، خو پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په رد عمل کې ځان په بیلابیلو پروژو کې فعال کړ لکه په سیمه کې د بس کولو پروژه. ابزرور لیکي داسې ښکاري چې د راتلونکو انتخاباتو نه پس په نواز شریف تر نور هر چا زیات مخکې وي. رسپانه د پاکستان تحریک انصاف د نائب چیئرمین شاه محمود قریشی د خلی لیکي چې د طوفان نه مخکې ګارډین رسپانه ته وویل دغه په فکر یا د جلسه به دا ښکاره کړي چې ولس د بدلون لپاره تږی دی. هغوی د لسیزو راهیسې دوه ګوندونه لیدلي دي، خو اوس په اول ځل ورسره د انتخاب لپاره دریم ګوند هم موجود دی. تنقید کوونکي وایي چې د عمران خان شخصیت او یوازې په لوی شمېر کې خلک راټولول د موجوده ګوندونو د تنظیمي طاقت مقابله کولو لپاره کافي نه دي. رسپانه د پاکستان پیپلز ګوند په حواله لیکي چې په واک کې د راتللو یې ډېر کم امکان دی چې د پخوانی ریکارډ لامل کېدی شي ولس ورته په خوښي کې رای ورنکړي.
اوریدونکو ریډیو تاسو سره اوس بلار شو قبایلی سیمو ته. شمالي وزیرستان کې د لیوی زهلکاران وای پولیټیکل انتظامی ورنا په تنخواګانو کې کټوتی شروع کړي او د یو اهلکار په سر 900 روپۍ ترې کمې کړل شوې دي چې لوجې دوی له مالی ستونزو سره مخ دي. دغه اهلکاران وای په مختلفو خطرو کې خپل ډیوټي ترسره کوي خو بیا هم ورته تنخواګانې پوره نه ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبریال پر رپورٹ لري.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام پاک افغان پولیس سره ډیوټي ورکون کې لیوی زهلکاران وای پولیټیکل انتظامیه د 213 اهلکارانو نه د 2 میاشتو په تنخوا کې د یو اهلکار په سر تر 9000 روپو پورې کټوتی کړی ده او د دوی څخه دغه 2012 کال کې د میرعلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت په خپل دفتر کې ځانمرګي برید کې د وژنې نه پس د جرمانه په تور باندې اخیستلې شي. دوی وایي په ډیوټي باندې د ملیشا خسادار آرمی او لیویز ټوله نفری موجوده وه او تنخواګانې یوازې د لیویز اهلکارانو څخه کړکولې شي. په ډیوټي باندې موجود لیویز اهلکار حساب خان مشال ریډیو ته وې ټول کالیه تنخواګانې خلاصې وې او اوس یې ورنا کټایي شروع کړې ده.
دا تنخوا د خلوص چې د غریب خال د مهرباني ده وشي خاص لیږې باندې لیږې نور خلوص خاص دا دوه میاشتې باندې دا اوس یوه روانه ده یوه د باندو غریب خال یا سړی خپله ډیوټي خو غریب د کپړې مخه نه لري نه وینه لاسته غوندي.
عثمان وزیر وای غریب ملازمین دي چې په دغه تنخوا ټول د کور ضرورتونه پوره کوي او اوس ورته ډېره ګرانه وي چې ورنه تنخوا کمولی شي. صادق خان وای په غرونو کې په خطرو کې ډیوټي ورکوي او ډیوټي باوجود هم ورنا کټایي کیږي.
میز بخپلا ڈپٹی میں نے موجودی پکڑے گا وہ سخت تھوڑا سا سخت تکلیف پر مند تیری جی کاوڑی کا مسلمان ہو دیتا ہے وہ نہیں کرے گا کہ نام بس کور رستہ جو کور کے کاروبار پتہ نہ لگی اس تن سے الگ کی جی میں سخپلا تنخواہ گلاب سی وہ ریپیئر کا ملا رہی جو زلم جو تھا نا سر کا گی خطر کا دری بھی شمالی وزیرستان کے جب سی کا بھی وہ تنخواہ نہ کر کی جی میز اور بار بار سی دا تنخواہ نہ بان سی وہ دان منگئی دکان آ جاؤں گا خام خام بل کاروبار چلے گی مشکل خبر ہے.
کلام چې په دې اړه د میرعلي پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو د انتظامی اعلی چارواکو وینا وه د ایف سی آر قانون لاندې ورباندې دغه جرمانه د کمیشنر لخوا لاګو شوې ده ځکه چې دغلته د امنیت ساتلو لویز او خسادار ذمه دار دي او نورو محکمو اهلکارو پر خلاف به خپله خپله محکمه کاروایی کوي. دوی دا هم اوه کبیا هم د چا سره زیاتې شوې وي نو انتظامیا ته دې درخواست وکړي. د یادونې ده چې میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت تیر کال دریم میاشتې په دیارلسمه نیټه باندې میرعلي تحصیل کې په خپل دفتر کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس بلاړ شو اسلام آباد ته. د اسلام آباد بری امام په سیمه کې د کارکونکو ماشومانو لپاره یو غیر سرکاري ادارې مشل ټرست سکول پرانستې دي چې ماشومانو ته وړیا یا مفت تعلیم ورکوي. د دغه ادارې مشر وایي چې دوی هڅه کوي چې هر هغه کارکونکي ماشوم دی نه صرف پوها او زده کړې ترلاسه کړي بلکې چې دوی خپل کارونه هم جاري وساتي. په دې اړه رابعه اکرم خان دا رپورټ جوړ کړی دی چې پکې د دغه ادارې مشر او یو کارکونکي ماشوم سره خبرې کړې دي.
یو غیر سرکاري ادارې مشل ټرست د کارکونکو ماشومان لپاره د مشل ماډل سکول په نوم د اسلام آباد په بری امام سیمه کې یو سکول پرانستې دي چې پکې دا وخت د ملک مختلفو برخو په شمول افغانستان سره تعلق لرونکي یو شمیر ماشومان هم زده کړې ترلاسه کوي. د مشل ټرست مشر زیبا حسین مشال ریډیو ته وویل چې 15 کاله مخکې دوی د سکول د هغه ماشومان لپاره پرانیستې وو چې د بری امام په بازار کې کار کولو او یا خوشی ګرځېدل. د نوموړي په وینا چې دا وخت تقریبا 1400 ماشومان په دغه سکول کې تعلیم حاصلوي.
یہ بچوں کو شعور کی ضرورت تھی تو میں نے
دعوی تقریباً 15 کال مخ کے چکم خود کش بریدونا وکیدل نپدا سے حال کے دے معشمان تا دا تعلیم او دا پوہی ضرورت و نو چکلا دے علاقے نہ تیرے دم نو دا معشمان میں بولی دل چکارونا بائی کول نو زما خیال راغ لو چھ دی لپارا سا سکول جوڑ کرے شی چھ دی تعلیم حاصل کری او دی لپارا امداد دا مختلف خلق و نرائزی او پدے کے دا ہر عمر معشمان تعلیم حاصل وی. افغانستان سره تعلق لرون کے یو سکون کې شریف وای چې د غریبۍ له امله دوی تعلیم نشو تر لاسه کولی او مزدوري به کوله.
دلته به مونږ دربار کې لکه ما ګلونه د سویټ وغیرہ به خرڅول خو ما چې به د سکول ماشومان کتلې زما به ډیر شوق و. ما به الله دا سوال کوم چې موږ کاش زم چرته ما تم دا چانس ملاو چې زه سکول وایم او زم دغه سي تعلیم حاصل کوم. بس ما الله پاک سوال را قبول کو. بس اوس ماشاء الله هر سوانه اوس اکیڈمی کے کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کورس کو اوس ہم کار کوم چھ کلا سنڈے پورا چھٹی می نو سکول نو دا اکیڈمی نا بیا غینا پز زما کار تا گاڑی ماڈی وین زما ج مور پلار کوم کو
د شریف مور وینا دا چھ ویڑیا تعلیم وز د دیز وی جوگا کڑو چھ سزد کڑی تر لا سکڑی
او کا سکول غاندا لری غریبی خو تل دا من سرا دا غریبی نو خنخ لاسی گو خدا سکول چھ می پریو وے خدا تا ډیر اور تا خوشاله
د مشل ماڈل سکول استاد امبر وای چھ اغه پ کارکون کو ماشمانو کی د نور ماشمانو پ نسبت زیاد صلاحیتونا وینی
کا یہ ہے کہ جلدی سیکھ لیتے ہیں اور بہت
دا وای دوی سر زکڑی کوي چې څه سوال تری وکړو نظر جواب را کوي اکه کوم په یو نوې موضوع خبرې کوو نو موږ توقع نه ساتو چې دوی به د نور ماشومانو په شان سر جواب را کوي خو د دې فورن جوابونه موږ حیران کړی د یاد ادارې مشر زیبا حسین په وینا چې د دوی سکول پرایویټ انسټیټیوشن ریګولریټی اتارټی سره تړلې ده او دوی نه صرف د حکومت نه کتابونه اخلي بلکې حکومت ورسره په دې حق لا مرسته هم کوي رابیہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
په لسکونه ماشومان په ترخم پلی په مزدورو اخته دي او دوی په دې پوله دواړو غاړو ته درانه سامانونه اوړي او راوړي دغه ماشومان وایي چې د ډېرې غریبۍ له امله مزدوري کوي خپل کورونه پې ساتي دی وایي چې باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه د دوی کورنو سره مالی مرستې وکړي په دې هکله دا رپورټ اورو
په تورخم پوله په سلګونه داسې ماشومان لیدل کېږي چې په خپلو اوږو د ځان نه درانه پیټي چلوي او بیا ځنې پکې په رېړو کې درانه سامانونه د پولې دواړو غاړو ته اړوي راړوي دغه ماشومان چې جامې په تیلو تورې شوي وي ټوله ورځ مزدوري کوي په دې کې زیاتره افغان ماشومان دي دغه ماشومان وایي چې د غریبۍ له امله په وړو کې عمر مزدوري کوي او د سبق ویلو نه بې برخې دي په دې ماشومان کې نه کلن حبیب د خپل مزدورۍ په حق لا مشال ریډیو ته وای
مګا غیم کې ګټ نه اورو درې پیسې کېل ته ګټل دا ډیر درانه یو من دوه من درې من د غیم ډیر درانه چې لار سخت به په ګوم اورو چې لار سانې به په شه به دالې کې اورو په ورک ګټ
او د ارزانه اوسمی اتکلن سهراب خان وای چې په تورخم پوله باندې د ډېری غریبۍ لامل ریډه چلوي
لیرم هي ریډه چلو بس مجبورین ده ګاندې وډو ما شومان وډو جو سیر سامان به ګوډو مې وس په غریبۍ په ګو د څلور سر په ورس پیدا کو سات پښ پګنی به بجې راو زر ما خامه زانو پوری کار سبق نه یو راشي پلانوش
او د لالپور سیمی اتکلن روبی وای چپلار یې مازوره دی او رونه یې واړه دی نو ځکه دغه مزدوري کوي
تصویر پاتو ګانډي اوس مې کلا وړو وړو کلا هغه وړو کاټنی دلته نو ګانډي وړو 10 روپیا 40 روپیا ګانډي
د دغه ماشومان په حق لمو چکله د تورخم پولیټیکل چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی په دې اړه د څه ډول رائے راکولو نه ډډه وکړه خو چې کله مو د خاصدارو زواک یو تن راحت لینو پختل چې دوی دې ماشومان سره وهل ټکول ولي کوي نو په جواب کې وویل
دل د مونږ تنگ ستلې راوځي کله یو طرف ته کوم نه وکړه بل طرف ته مونږ به دغه میری ګوشي چرته لارې نه لاندې نشي یا بل چې د سی پی یو نشي په دغه دل د ډیر ځات رشوه وی
په مزدوري بوخت دغه ماشومان په حق لمو چکله د تورخم پولی هغه غاړې ته د ماشومان د حقوقو د پاره کار کوونکې د سویټزرلند یوې ادارې ټی ډی ایچ چایلډ پروټیکشن افیسر اشرف الدین نو پختل چې ټی ډی ایچ د دغه ماشومان د شمیرې رقمول د پاره څه ګامونه پورته کوي په دې حق لباندي نو موړی وویل
د ماشومان ټول شمیرې په تورخم کې په 2018 کې تر ول
د یاد ادارې چارواکو وویل چې باید د افغانستان او پاکستان دولتونه په تورخم پوله باندې په سمګلینګ بندیز ولګوي او دغه ماشومان د درنو کارونو او مزدوریو نه وژغوري او د دوی کورنیو سره مالی مرستې وکړي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس بلار شو افغانستان ته. د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې لیکوالو او خبریالانو د اغو ناروغانو لپاره چې وینې ته اړتیا لري له تیرو سوروزو راهیسې وینې ورکولو ته ملاتړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په ریپورت کې اورو.
د زابل ځوانان لتیرو څو ورځو راهیسې د هغو ناروغانو لپاره وینه ورکوي چې په عاجله توګه وینې ته اړتیا لري خو په روغتون کې نه ورته پیدا کیږي. د بېوزلو د ژوند ژغورلو په نوم په دغه لړۍ کې تیره ورځ د زابل اویا وطنو ځوانانو د وینې بانک ته وینه ورکړه او له نورو یې هم غوښتنه وکړه چې وینه ورکړي او د ولس ژوند وژغوري. دوی وایي د زابل په روغتون کې تر دې وړاندې زیات کسان د وینې د نه پیدا کېدو له امله مړه کېدل، خو اوس چې دوی د هغوی مرستې ته رادانګلې په دې باور دي چې له دې وروسته به په دغه ولایت کې څوک د وینې له نیستۍ نه مري.
لسګونه ځوانان نن دې ته ماده شوي دي چې د وینې لغه ستره قرباني ورکړي. موږ به دغه دود نه یوازې د نن لپاره بلکې دایمي به وساتو.
تقریبا 15 نفر ځوانان راغلي وو دلې وینې ورکړه، نو که هر وخت زموږ هغه ورونه سي هغه عاجل وینې ته ضرورت لري، ټپیانې، زخمیانې یا نور هغه عاجل مریضان چې وینې ته ضرورت لري، نو موږ د دې په خدمت کې وینې وو.
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې د وینې ورکولو او د خلکو د ژوند ژغورلو دغه لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې توګه به زیاته وینه ټوله کړي. توخی وایي لیکوالانو وینه ورکړه او زړه ته یې لوېدلې ده چې نور ځوانان به هم وینې ورکولو ته تیار شي.
ځوانو ژورنالیستانو او نورې ادبي ټولنو څخه ډېره مننه کوو چې دا یو نیک اقدام یې کړی ده او زموږ په ټولنه کې به دا د وینو ورکول دود رواج کړي. تقریبا تاسو وینئ چې د شپېته اویا نفرو په شاوخوا کې ځوانان راغلي دي او ټول دې ته حاضر شوي دي چې له دې وروسته به موږ د صحت په بخش کې هر اړ خلکو سره کومک کوو کوم چې وینې ته ضرورت لري. پیغام دا ده چې له دغه مسیح چې دغه ټولنې خبر کړی ده د زابل ولایت نور وګړي هم له دې پیغام څخه ګټه واخلي او د ضرورت په وخت کې حاضر شي چې خپلو اړو وطنوالو ته وینه ورکړي.
زابل د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه دی چې زیات وخت پکې د ناامنیو د پیښو قربانیان تر چاودنو او بریدونو وروسته د وینې د نیستۍ له امله مړه کیږي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
پښتانه او نړیوال
په پوکم 4 بجې
د کرخه په غاړه
په 4:30 بجې.
د پښتو اوسنۍ موسیقي په حق له هنرمندانو وینا ده چې یو خو نوو هنرمندانو اسانه لار خپل کړی ده او د کمپیوټر په ذریعه سازونه جوړوي چې ورسره د موسیقي اغه خوند او مزه ورکه شوې ده. بل پلو شاعري شاعران هم تعمیري او په زړه پورې شاعري نه کوي. په دې حق له د اسلام آباد نه د سراج سهیر د رپورټ اورو.
د موسیقي د استادانو وینا ده چې موسیقي یو خوږ او لطیف صنف دی چې د اوریدو سره د انسان په اعصابو یو ښه اثر غورځيږي. د موسیقي استاد او موسیقار ای آرن وروایي چې د نن 15 کال وړاندې پورې چې د موسیقي کوم دور وو هغه ډیر ځلانده وو.
یو ډیر پاک، یو شفاف او یو داسې پاکیزه علم دی چې موږ سره ستانه لکه څنګه چې د نن سبا کې ستانه.
ای آر انور زیاته کړه چې له دې سربېره د نن موسیقي په تاوان کې د شاعر هم یو لوی لاس دی چې هغه ښه شاعري نه کوي.
اوس خو چې د کوم شاعر د مزاج سره ډېر انتهایی غیر مناسب شوی دی. اوس دا حواله څنګه درته یم لکه پتا څه شو یا د خوشا د ماکه شو یا مینا به کوم کو 300 په کې نه یې کنه. نو دا اوس داسې دغه دی کنه چې دا خو معاشره زمونږه تباہ کوي. دا خو زمونږه کلچر دی نه زمونږه ماضی
کلچ. مشال ریڈیو د شاعر عثمان خیالی نا پدی باب لو پختل نو هغه سداسی ویل
په هر دور کې هر شعر شاعری کړي دا دور مناسب کړه. هغه نه پس چې دور چینج کیږي کنه نه بیا دا زړه خلکو ته لکه خخ کوي. تاسو دا ویا مې چې شل ډیر سلويخ کال ورسته زمونږ شاعری نه دا به خلکو ته دومره خوږی کړه. شل ډیر کال ورسته به شاعری دونه خراب شي وي چې زمونږ شاعری به خلک لکه د رحمان بابا او د خلکو په چنده بتافونو کې سنبال کړي.
کلچ مشال ریډیو د ای آر انور دا خبره د پښتو ژبې هنرمند نیم توري په وړاندې کې خو نو هغه هم د دې خبرې تایید وکړو او وی ویل
د کور
کورنو غړو او د بازاري غړو فرق دی. کورنو غړو خون تا کلم نه رسی. دا کوم چې غربي موسیقي ده دا خو د کاروبار او سوداګرۍ تر حد پورې خو ټیک تا چې کاروبار وسره د خلکو برواني خو موږ پښتانه چې یو هغه زمونږ په نفسیات کې رباب دا ډول اتن ستار منګي دا زمونږ په نفسیات کې دي. دا په دې باندې موږ نه مخکیم پیړۍ تیرې شوې دي خو دا رنگ بدل نشه. همداسې به په دې پیړۍ تیرې شي بیا به بدل نشي. همدارنګه د دې موسیقۍ هم رنګ داسې دی چې د دې دا ګانا په یو ورځ کې آسمان ته خیږي او په بل ورځ د هغې سندرې بیا نوم و نشان وي.
د پښتو ژبې ځوان هنرمند کرن خان مشال ریډیو ته وویل چې په کمپیوټر موسیقي جوړول سبد خبره نه ده خو چې یو هنرمند یې په خپل جوړ کړي او خواري ورسره وکړي ته زیاتوي.
محنت چې کړی هغه هم ظاهر ده او کمپیوټر خدا ده چې سپورټ ورکوي دا نه چې نه ورکوي خو بهرحال یوازې په دې باندې ملا نه دي تړل په کار چې موږ به ټول کال کار کمپیوټر کې کنه او دا هم ټیک ده چې اوس بعضي ملکان یا زموږ نوي سندرغاري داسې دي چې هغه محنت طرف ته ډېر زور نه کوي بلکې ځان ته پټي غوندې کنه. نو داسې نه ده په کار او چې چا محنت کړی نو بیا هغه دا څوک چې په کمپیوټر او څوک چې ورته په کمپیوټر موسیقي جوړوي نو هغه ورته هم بیا ډېر زیات خوشحالېږي چې چا محنت کړی چا نه وي کړی نو هغه ته خو بیا مشکلات په هر ځای.
د اے آر انور په خبره چې پخوا به صوفیای کرام هم د دې موسیقي په ذریعه د امن او خپل مذهب درس ورکولو او د علم او پوهې خوراونه به یې کوله. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.